تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړی مشه. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وړاندې ایران ته د ولسمشر اشرف غنی نننی سفر څارو. پاکستان ته بیا د افغان امنیتي ځواکونو پلاوی تللی، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د میدان وردګ نرخ ولسوالۍ ته د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ولاړه. د افغانستان ولسمشر نن له هراته تهران ته ځي. تمه ده چې نن امنیت شورا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو وړاندې شوې مسودې ته رای ورکړي. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یوه ډلګۍ ځای پر ځای شوه. د میدان وردګ ولایت د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډلګۍ د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته ورغلې ده.
یک تیمشان در عملیات ها مستقیم سهم میگیرن و در عملیات
دی وای د امریکایي عسكر و ډله په عملیاتو کې ګډون کوي. اخوی د نرخ ولسوالۍ په کریمداد خیلو سیمه کې په عملیاتو کې ګډون وکړ. د شاغلی امینی په وینا د پنځنبه پورس د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وو وسلوال طالبان وو وشل او څلور زخمیان شول. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. په ایران کې د روان کال د می میاشتې په 19 نیټه د جمهور ریاست انتخابات ترسره شول. په ټاکنو کې حسن روحانی د ولسمشرۍ دوهمه دوره وګټله. هغه به نن د لوړې مراسم ترسره کړي. ولسمشر اشرف غنی به د ایران د سفر پر مهال له یو شمېر ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1,000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل میاخیل وایي ډیر خلک په هغو ولایتونو کې چې امنیت خراب دی بې ځایه شوي دي. په کندوز کې جګړه ده، په بغلان کې امنیت خراب دی، او له دې امله زیات خلک په دې ولایتونو کې له خپلو کورونو وتلي دي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې لږ تر لږه 9,000 کورنۍ چې پخوا د جګړې له امله له خپلو سیمو تښتېدلې وې د امنیت له شکېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي د ټولو بې ځایه شویو کورنیو شمیر په افغانستان کې 1,350,000 دی. د ملګرو ملتونو یو جګپړي ډیپلوماټ ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګېدو د پریکړې یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ډیپلوماټ وویل چې تمه ده نن به د امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي او په لوړه کچه داسې اټکل کشي چې چین او روسیه به هم د دې مسودې تایید وکړي. ملګرو ملتونو له شمالي کوریا غوښتي وو چې توغندي به نه ازموي، خو پیونګ یانګ په روسیو کې د اوږده واټن توغندی وازموي. اروپایي ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړۍ پراخه کړه او د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې د زمینس شرکت د ګاز څلور توربینونه په غیر قانوني ډول د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراین نه جلا کړی اړولی دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو پر نوبل چې د روسیې د انرژۍ وزارت مرستیال اندري چریزوف او د هغه وزارت بل چارواکی یوګینی گراباچاک د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه توجیه نه لري او غبرګون څرګندول د ځان حق ګڼي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په فوقالعاده حکم کې روسیا د ازبکستان حکومت ته د یوه ژورنالیست له سپارلو منه کړه. ژورنالیست علی فیروز په روسیه کې زیږېدلی او د مسکو لوی خپلواکې ورځپاڼې نوایا غزایا ته سره کار کاوه. د هغه وکیل پرون پر فیسبوک ولیکل چې د سراسپورک د معتبرې محکمې ازبکستان ته د علی فیروز له مستردولو سره مخالفت کړی. د علی فیروز رسمي نوم خدای بیردی نورم توف دی. د ژورنالیست په 19 کلنۍ کې ازبکستان ته تللی و او د هغه هیواد تابعیت یې منلی و، خو په 2008 میلادي کال کې بیرته روسیې ته تښتېدلی و. هغه ادعا کړې وه چې د ازبکستان امنیتي ادارو دوی ورځې نیولی او شکنجه کړی و. د مسکو وی محکمه د سیشن به پروس حکم وکړ چې هغه د روسي د مهاجرت له قانون سره غړونه کړي او باید ازبکستان ته مسترد شي. خو علي فیروز ادعا کړي چې په روسیه کې د پناه غوښتنه کړي او د هغه اسنادو پر اساس په روسیه کې د پاتې کېدو حق لري. د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شایي بندیز ولګول شي. د ایرانی رسنیو په حواله حکومت شای پور مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بندیز ولګوي. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس پرون وویل چې د هغه هیواد د فوټبال دولتي فدراسیون د مسعود شجاعی او احسان حاج صفی د کار خندلې دی. دواړو فوټبالرانو د یونان د فوټبال په یو لوبډله کې لوبه کوله او د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل د لوبډلې په وړاندې په سیالۍ کې برخه واخیسته. میزان خبری اژانس د ایران د سپورت وزارت ایو چارواکی محمد جواد په حواله لیکلی چې په دواړو فوټبالرانو د بندیز اعلان ممکن دی. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او ایرانی لوبغاړي له اسرائیلي لوبډلو سره په سیالیو کې لګډون منع کوي. د خبرونو پای. اسدی رډو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د نننی سفر له اهدافو خبرو.
مسائل گمرکات هست، مبارزه با مواد مخدر هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل امنیتی هست، تمام موضوعاتی که مربوط به دو کشور باشد میتونه جزء صحبت ها باشد.
بلور تا پکنر که قومی مشران و دینی عالمانو در ایران پر ولسمشر سخت انتقاد کرده.
تا بلور روز حسن روحانی خبر وانو بدنه چه اگه ویلی که افغانستان که بسازی برخنات رو لول دوبور سالم استفاده کول در ایران در محیط زیست پرتوان.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د پوځ یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته تللی. د کور کلی په پروګرام کې د یوې غمجنې مېرمنې د ژوند کیسه لرو.
هغه مې پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردې خرڅ کړي، د خپل اولاد قلب خرڅ کړي، هغه به څه رقم ته د ما اولاد وساتي.
د ګوړې اچار په تفریحي پروګرام کې مو بیا لغم لري ساتو.
ټول هغه کسان چې لوړ اکتوبر په پوچو کنزلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي.
د افغانستان ولسمشر نن له هراته ایران ته ځي. اشرف غنی پرون له کابله هرات ته ولاړ. د ولسمشر سرپرست وین شاه حسین مرتضوی په هرات کې خبری غونډې ته وویل چې ښاغلی غنی به تهران ته د سفر پر مهال له یو شمېر ایرانی چارواکو سره وګوري.
رئیس جمهور در مراسم تحلیف آقای حسن روحانی رئیس جمهور
ولسمشر به د ایران د اسلامی جمهوریت د ولسمشر حسن روحانی د لوري په مراسمو کې برخه واخلي. د دې سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر د ایران له یو شمېر چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادو ترمنځ به پر ګډو او د پام وړ مسایلو وغږیږي.
صحبت خوان کرد.
داسې ښکاري چې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزه د ګمرک مربوط موضوعات او امنیت به د خبرو اصلي ټکی وي. شاه حسین مرتضوی وایي چې یو شمېر کمیټې جوړې شوې دي چې د شته ستونزو د هوارولو لپاره لارې چارې لټوي.
ما پنج کمیټه را از جنوب افغانستان تشکیل دادیم و ایران هم
موږ پنځه کمیټې د افغانستان له لوري جوړې کړې دي او ایران هم پنځه کمیټې جوړې کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو په بحث وکړي. د ګمرکونو مسله ده، له مخدر موادو سره د مبارزې مسله ده، فرهنګي مسایل دي، امنیتي مسایل دي او ټول هغه موضوعات چې د دواړو هیوادو ترمنځ د بحث وړ وي کیدای شي چې خبرې پرې وشي. خو بیا هم اصلي هدف د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستل دي.
جمهور اسلامي ایران می باشه.
که څه هم د ولسمشر سرپرست ویان د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجې ته اشاره ونه کړه، خو تمه ده چې په هرات کې د سلما د بند، په فراه کې د بخش آباد بند او کمال خان په نیمروز کې هغه موضوعات وي چې د افغانستان او ایران چارواکي خبرې پرې وکړي. په وروستیو کې د ایران جمهور رئیس په ښکاره دا خبره وکړه چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو جوړېدل د ایران په زیان دي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو پلاوی له پاکستاني پوځیانو سره وکتل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د دې وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قمندان پاکستان ته د تللي پلاوی مشي کوي. جزئیات فرشته جلال سید پور راپور کړي.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو څو لوړ رتبه جنرالانو په پېښور کې سره وکتل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د افغانستان یو پوځي پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ او له پاکستاني جنرالانو سره به د تروریزم پر ضد پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش وویل افغان پلاوی به چې د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس او د 201 قولي اردو قومندان هم پکې دي، له مقابل لوري سره د هغو تروریستانو پر ضد پر مبارزه وغږیږي چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پېښوي او پر ضد به یې د صادقانه جنگ غوښتنه وکړي.
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع د وزارت هیله داده او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورنډ کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي. د پاکستان د پوځ خبرپاڼه وایي د افغانستان د دفاع وزارت وکسیز پلاوی پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د قولي اردو له قومندان جنرال نذیر احمد بټ او د ملیشه قواوو له مشر سره کتلی دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې هغوی د سرحد دواړو خواوو ته د پرتو سیمو پر امنیت او د تروریزم پر ضد پر مبارزه خبرې کړي دي. د پاکستان د پوځ خبرپاڼه وایي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو منلي چې په سیمه کې سوله او ثبات د ګډو هڅو او زیاتې همکارۍ په پایله کې ټینګېدلی شي. د پاکستان پوځ څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د ډیورنډ د کرښې پر امتداد موانع جوړوي څو د هغوی په وینا د هغو تروریستانو مخنیوی وشي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ آزاد تګ راتګ کوي او له دې موقع په پاکستان کې د تروریستي حملو لپاره کار اخلي. خو د افغانستان حکومت د دې کار سخت مخالفت کړی دی.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلو چې تمدنن د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له هرات تهران ته ولاړ شي او هلته د ایران د ولسمشر حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. بل لورته د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو د وی غونډې په ترڅ کې د ایران پر ولسمشر حسن روحانی سخت انتقاد کړی. په دې غونډه کې د افغانستان دننه د وروستیو سیاسي ائتلافونو او جوړېدو تر شا دوی ایران تورن کړی دی چې لاس لري. له اسد آباد د ساجر اډو خبریال روح الله انوري راپور لري.
مولوی نجیب الله حقی رویل ائتلافونو جوړولو ورسته له هغه زور واخست چې کله ایرانی چارواکو په افغانستان کې د اوبو د تنظیم او د پرمختیایي کارونو په ضد عکس العملونه څرګند کړل او په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه جوړول د ایران په زیان وګڼل. مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د هیواد په زیان د ائتلافونو جوړونکي د پردیو او ګاونډیو مزدوران دي.
دا په خوانه د پردیو جاسوسانو اوس هغه مالکینو ګټو ته خطره ده نو عملاً پاتېدلې کله لوی چوکۍ په دې عمل کې ردی سره د 40 کال د پردیو روپۍ خوړلې دي، مصارف یې کړې دي، دا هغه ته ګټو ته خطره ده. د خپل مالکینو ته او بادارانو ته چې ګوره موږ عملاً
د علماء شورا مشر مولوی عبدالرحمن د کونړ له وکیلانو او حکومتي مسولینو او ټولو کونړیان وغوښتل چې له دغه ډول ائتلافونو ځانونه لري وساتي.
مختلف
د غونډي برخوال وویل د افغان حکومت خلاف لومړی ائتلاف د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال دوستم د چا چې اوس هم د اسچی مسله کې دوسیه په سرنوالۍ کې ده د اجرایي ریاست لومړی مرستیال محمد محقق او د بلخ د برحال والی عطا محمد نور لخوا په ترکیه کې رامنځته شو او ورپسې په قندهار او ننګرهار کې هم یو شمیر کسانو د شمال په څیر ائتلافونه جوړ کړل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د کندوز له خلکو سره د جمعې په ورځ د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې شپېته لوی پروژې به په دغه ولایت کې پلي شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت د څه باندې 60 لویو پروژو کار پیل کیږي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری د جمعې ورځ په یو ناڅاپي سفر کې کندوز ولایت ته راغلی و. نوموړي وویل چې دغه ولایت د سفر اصلي هدف دا دی چې مرکزي حکومت په پام کې لري په راتلونکي کال کې په دغه ولایت کې په بېلابېلو برخو کې ډېرې پروژې پلې کړي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په کندوز کې هیڅ کار نه دی شوی. د کندوز لپاره د څه باندې 600 میلیون افغانیو په ارزښت 3 لویې پروژې په پام کې نیول شوي دي. کندوز ښایي د هیواد په کچه په راتلونکي کال کې یو له هغو ولایتونو څخه به وي چې د ډیرو پروژو کارونه به په دې ولایت کې پلي شي، ځکه په دې وروستیو دوه کلونو کې په دې ولایت کې هیڅ کار نه دی شوی. ښاغلي نادری زیاته کړه د کندوز ښار د پراختیا په هدف د ښار جوړونې وزارت غواړي په دې ولایت کې یو بل نوی ښار جوړ کړي، څو د کندوز په اوسني ښار کې د ګڼه ګوڼې کچه راکمه شي. د هیواد په درې معتبرو زونونو لکه ننګرهار، بلخ او کندوز کې د نوي ښارګوټو پلانونه موږ جوړ کړي دي، خو په بلخ کې د نوي ښار د جوړونې چارې په ښه توګه جریان لري او په دې نږدې ورځو کې په ننګرهار کې هم د نوي ښار د جوړونې چارې پیل کیږي، خو په کندوز کې د نامنویو له کبله د نوي ښار لومړۍ چارې هم نه دي پیل شوي. له والي صاحب څخه هیله کوم چې د امنیت په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي، څو زموږ انجینران دلته راشي خپله سروې پیل کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایت یو شمېر قومي مشرانو همدارنګه د ولایتي شورا غړو د ښار جوړونې وزیر څخه وغوښتل چې باید په کندوز کې ماستر پلان پلی کړي، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه راکمه شي. د کندوز د ولایتي شورا غړي مولوي خوش محمد نصرتیار په دې اړه وویل: زه د کندوز د خلکو د استازي په توګه له تاسو څخه غواړم چې د کندوز ښار ماستر پلان تطبیق کړئ، څو په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي، او که ماستر پلان نه پلی کوئ نو یو بل نوی ښارګوټی جوړ کړئ، څو د کندوز د خلکو ستونزې هوارې شي. بلخوا د کندوز والی اسدالله مرخیل د ښار جوړونې وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دې ولایت سیمه ییزه اداره چمتو ده څو په کندوز کې د ښار جوړونې وزارت ته د هر ډول پروژو د پلي کولو زمینه برابره کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د کندوز د امام صاحب د ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې لرو. دوی وروستیو جګړو ځپلي او له حکومت د مرستو غوښتنې لري.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تر سلو ډیر کسان په اروپا کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي او دوی تورن شوي دي چې انسانان قاچاقول چې اروپا ته راشي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدل شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان لپاره د سپینې مڼې د ستراتیژۍ په اړه چې کار پر روان دی یو تحلیلي مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر دې دمه کومه لویه سهوه نه ده کړې، خو که د پاوځ د جنرالانو مشورې له پامه وغورځوي نو ښایي د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اندازه سهوه به یې کړې وي. د پاوځ جګپوړو چارواکو ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې افغانستان ته د 3500 ترمنځ نور ځواکونه واستوي او نوې ستراتیژي ورته جوړه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو او د وسلوالو مخالفینو پر ضد د هوایي حملو د زیاتولو او د نور وسایلو د کارولو وړاندیز څونه مخکې منلای وو، خو د خپل سلاکار سټیف بینن له انزوا غوښتونکو افکارو څخه د اغیزمنې غریزې په رڼا کې اوس بیا په دې اړه فکر کوي. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي د ټرمپ پریکړه به دا خبره روښانه کړي چې آیا دای به هم د اوباما هغه اشتباه تکرار کړي کنه چې په 2011 کال کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق وایستل. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ هم د نورو ټولو امریکایانو په څیر د افغانستان له جګړې څخه چې 14 کاله وروسته لا هم نه ده بریالی شوی ستړی شوی دی. وال سټریټ جرنال د مطلب په پای کې لیکي له افغانستان څخه مخ اړول یا د پوځي جنرالانو د مشورو رد به ثابته کړي چې ترامپ هم د اوباما په څیر دی. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د هرات په 14 کې په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې د ګډونوالې هراتۍ پیغلې د پلار د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د هرات پر جوادیه جمعات د تیرې اونۍ برید 16 کسان ووژل او 18 نور یې ټپیان کړل. 14 کلنې فاطمه قادری تیره میاشت په امریکا کې د روبات جوړولو په نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړ او یوازې 4 ورځې وروسته له دې چې دا هیواد ته ستنه شوه پلار یې په دې 14 کې ووژل شو. ګارډین ورځپاڼه د روبات جوړولو د دې ډلې د روزونکي علي رضا مهربان له قوله لیکي چې نوموړی وایي فاطمه ډېره خواشینې ده او هیڅوک نشي کولای د هغې د اوښکو مخه ونیسي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله یادونه کوي چې فاطمه د پلار له مړینې وروسته د څه باندې 24 ساعتونو لپاره نه څه وخوړل نه یې څه وڅښل او نه له ځایه وخوځېده. ښاغلی مهربان ګارډین ته ویلي چې فاطمه له خپلې دې بریا څخه هیڅ خوند وانخیست.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د انسانانو یو قاچاقونکو شبکه چې ایرانیان په ناقانونه توګه بریتانیا ته انتقالول وځپل شو. د اروپا پولیس یا یوروپول وایي دا شبکه وروسته له هغه افشا شوه چې تیر کال 2 ایرانیان د هامبورګ په هوایي ډګر کې له جعلي پاسپورټونو سره ونیول شول. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت هم د دې ډلې د 2 غړیو د نیولو خبر ورکړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. صفی الله سانکزی راپور لري.
د اروپا پولیس یوروپول وایي څه باندې 7 تنه نیولي چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې غړي وو. دغه پولیسو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دې قاچاقچیانو مرکز د هسپانیې په ختیځ کې په مالاګا ښار کې وو. د یوروپول په خبره د انسانانو د قاچاق د شبکې له هر یو کس نه 25,000 یورو اخیستلې او په بدل کې د هسپانیې جعلي پاسپورټ د الوتکې ټکټ او د اوسېدو ځای ورکاوه. د هسپانیې د پولیسو له 1 کلنو هڅو وروسته د دې قاچاقچیانو 14 کسان په مالاګا ښار کې ونیول شول. اخوا 2 څلوېښت تنه چې په دې شبکه کې هسپانوي سندونه خرڅول هم نیول شوي دي. یوروپول یا د اروپا پولیس وایي د انسانانو د قاچاق د دې شبکې مشر په داسې حال کې د لندن په هیترو هوایي ډګر کې ونیول شو چې غوښتل یې برازیل ته ولاړ شي. 44 تنه ایرانیان په بیلابیلو اروپایي ښارونو کې پیژندل شوي چې جعلي پاسپورټونه لري. د انسانانو د قاچاق کوونکي د شبکې په اړه چې په یوه اساسي تشکیل کې کار کوو او هر غړي یې خپله دنده مخته وړله وروسته له هغه څېړنې پیل شو چې 9 غړي یې تیر کال په هامبورګ کې ونیول شول. د څېړنو په پایله کې روښانه شو چې دا 9 کسان له مالاګانا بریتانیا ته روانو او بیا وروسته پولیسو په هسپانیې کې 9 نور ایرانیان چې 15 کلن ماشوم هم پکې وو موندل. د هسپانیې ملي پولیسو، د اروپا پولیسو، د پرتګال د سرحدي چارو او کډوالۍ ادارې او د بریتانیا د کډوالۍ ادارې دا څېړنې په ګډه مخته وړي دي.
اروپای ټولنې پر یو شمېر روسی کمپنیو او خلکو د خپلو بندیزونو کړي پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیالې هم په دې لیست کې شامل کړ. اروپای ټولنې د لومړي ځل لپاره پر روسیې په 2014 میلادي کال کې د خپلو بندیزونو اعلان کړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د اروپای ټولنې پر تازه ګام چې پر روسیې د بندیزونو د زیاتولو لپاره اخیستی راپور ورکړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړي.
اروپایي اتحادیه وایي دا کار یې ځکه کړی چې روسیې په غیر قانوني ډول د زمنس شرکت د ګاز څلور توربینونه د روسیې له جنوبي سیمو د کریمیا ټاپو وزمې ته چې روسیې په زور له اوکراینه جلا کړې اړولي دي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پرون وویل چې د روسیې د انرژي وزارت پر مرستیال اندری چریزوف او په هغه وزارت کې پر یو بل چارواکي یوګینی ګرابچاک د دې لپاره بندیز لګول شوی چې د اوکراین د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد کار یې کړی دی. اروپایي اتحادیه وایي چې پر دې کسانو به د سفر بندیز وي او په اروپایي اتحادیه کې د هغوی پانګه به کنګل شي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماتانو پر روسیه د بندیزونو د کړۍ له پراختیا سره د مخالفو نظرونو د راغونډولو لپاره د جمعې د ورځې تر پایه وخت درلود، خو دوو ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې له دې ګام سره مخالفت نه دی څرګند شوی. اروپایي اتحادیه پر دریو روسي کمپنیو هم بندیز لګولی دی. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه دا پریکړه توجیه نه لري او غیر دوستانه ګام یې بللی ده. د روسیې د بارنیو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د دې ګام د غچ اخیستلو حق لري. اروپایي اتحادیه تر اوسه پر 1350 روسانو او د هغه هیواد پر 40 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې دا ګام واخیست او د روان کال د سپتمبر تر 15 نیټې وخت ورکړ شوی دی. زمینس شرکت ویلي چې توربینونه یې د هغوی له اجازه پرته او په غیر قانوني ډول کریمیا ته اړول شوي دي. د زمینس چارواکو ویلي چې د دې غیر قانوني کار له امله به له روسیې سره خپل روابط پرې کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمیر اروپایي دولتونو تر هغه وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول چې روسیه د کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول د اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو د روسیې حکومت دا ردوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي.
د ګوړی اچار
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنگونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی.
د کابل ښار ته دروازې کې خودي دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرېدلې نشي.
د ګوړی اچار تفریح پروګرام د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو 15 میاشتو کې لږ تر لږه 1000 کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي دي. د دې وزارت په وینا ډیر خلک د افغانستان په شمال ختیځ کې په بغلان او کندوز کې بې ځایه شوي دي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په وروستیو کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي او ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي. د دغو کسانو څرګندونې
امنګ دا څو بس د قوس خره یو هفته گزارم په دې دولت نه غواړم د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي د ټول خوونه سوي دي اوس په دا یو بوجي باندې منګه چي وسی ودا یم کورونه بلستنې چاته چي ولا د څو کورونه کې دي ټول دګي سوي دي.
خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل. خلک اواره سول، خلک بیچاره سول او خلکو وو سو امید او تمدا ده چې له خوانه امنیت راسي او له بل خوانه عاجل کومکونه باندې د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کړي کې کول شي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو څرګندونې مو اورېدې چې دوی جګړو ځپلي دي او حکومت یو شمېر مرسته ورسره کړې ده. دوی د نورې مرستې تقاضا لري. د فوټبال ډګر ته به مخه کړو. په وروستیو کې د برازیل نامتو فوټبالر نیمار د اسپانیا نه فرانسې ته مخه کړه او د فرانسې له یوه کلب سره یې لاسلیک وکړ چې له دې وروسته به له هغوی سره حرفوي لوبه کوي. په دې اړه له صفي الله سنګزي څخه اورو.
د فوټبال نړۍ پیژندل شوی ستوري نیمار بارسلونا پریښود او پاریس ته ولاړ. هغه له بارسلونا څخه په 230 میلیون ډالر اخیستل شوی دی. نیمار د جمعې پر ورځ پاریس ته ولاړ او تمه ده د فرانسې د فوټبال لیګ یو مخکښ ټیم پاریس سن جرمن ته د 2022 کال تر جون پورې لوبې وکړي. نیمار د سلوا سانتوس جونیور 25 کال عمر لري او د 2014 او 2014 لیګ لپاره بارسلونا پیرلی و. له هغه وخت د ټیم ته 115 ګولونه ترسره کړي. نیمار په بارسلونا کې د نړۍ د بل ستوري لیونل میسی ترڅنګ په اتلولیو کې خورا زیات رول درلود. نیمار یوازینی ستوری لوبغاړی دی چې د بارسلونا لپاره په کوپا د لیر سیالیو کې په دریو پای لوبو کې گول وهنی کړی دی. ګرن نور ویاړونه هم له بارسلونا سره د لوبه په وخت نیمار ترلاسه کړی دی. نیمار به په خپل نوی ټیم کې چې اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوړه بیه باندې اخیستل شوی د اونۍ 15.5 یورو معاش واخلي. که څه هم د نیمار تکړه ملګرو هغه ته په خپل نوی ټیم کې د بریا هیله کړې خو بارسلونا او لا لیګا دومره په اسانۍ پریښودونکی هم نه دی. لا لیگا د هسپانیا د فوټبال غوره لیگ ده. داسې رپورټونه شوي چې بارسلونا او لا لیگا به د هغه د دومره لوی قیمت په اړه چې آیا د اروپایي ټولنې د فوټبال فدراسیون له مالی مقرراتو پکې سرغړونه شوې که څنګه پوښتنې وکړي.
ازاج رادیو په منځني صفه دول شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډه چارونی سټفری پروګرام لرو او همدارس د کورکلی پروګرام خبرو. زموږ پرونی د اس رادیو ترڅنګ په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو هغه مطالب چې د رادیو لاره خبري شي د هغوی متن هم لوستل شي. اته به یو ډیر دقیق شوي لاند خبرونه لرو. د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو ډلګۍ ځای پر ځای شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي او له هرات به تهران ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې یوازې په وروستیو پنځو میاشتو کې لږ تر لږه یو ویر سره کورنۍ د جګړې له امله په افغانستان کې بې ځایه شوي دي، خو دوی وایي چې نه زره کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د ملګرو ملتو یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګیدو د پریکړې لیک یو مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. د ملګرو ملتو دغه ډیپلوماټ ویل چې تمه ده نن به امنیت شورا د مسودې ته رای ورکړي. اروپای ټولنې پر یو شمېر روسي کمپنیو او وګړو د خپلو بندیزونو کړې پراخه کړه او د روسیې د انرژي وزارت مرستیال هم په دې لیست کې شامل کړ. او روسي خبردار چې د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې پر دوو لوبغاړو شای بنګي سولګول شي. د ایراني رسنیو په حواله حکومت شای پر مسعود شجاعي او احسان حاج صفی د اروپا د فوټبال په لیګ کې د اسرائیل د فوټبال له لوبډلې سره په سیالۍ کې د ګډون له امله بنګي سولګوي. مخکې تر دې چې د ګوډي اچار ونیست افری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا د متدینو له کورنۍ ستونزو خبر یاست؟
درې وړو ته د وستو یا مړی جوړې نه لرین چوخته ورک زهنشته چوخوز.
دا د هغې میرمنې غږ و چې واده یې له معتاد سره شوی و. قدرمند اوریدونکو، د کابل په باغ زنانه کې مول لري په میرمنې سترګې ولګېدې چې ژړلې. وړاندې ورغلو او د ژړا علت مو ورنه وپوښته. دې ښځې ویل چې پنځلس کاله یې د واده کېږي، درې بچې لري، خاوند یې معتاد دی. دا دومره کاله یې ډېر په سختۍ ژوند ورسره کړی، وهل ډبول، نفقه نه ورکول، د بچو مسؤلیت نه اخیستل هغه څه وو چې دی هره ورځ په مرګ راضي کوله. اوس یې خاوند ورته غوښتي چې د ماشوم زوی به ډوډۍ په پېښور کې خرڅ کړي او پیسې په چارسو پوډر ورکړي. دا مور دې ته مجبوره شوې چې له مسؤولو دولتي ادارو مرسته وغواړي. له هغې مو پوښتلي چې آیا دوی په پیل کې په دې نه پوهېدل چې خاوند معتاد دی. هغه وایي مورې خبره وه، خو د ناسم دود له وجې د لور واده له معتاد سره وکړ.
لور مې خو نه شم چې خوشی کوم د تا د زوی نه خلک په منګه خوندي چې دا پیغلتوب کې د ولې طلاقه شو. چا یې بده کې و څوک نه وای چې ولې کې به وای چې د جلې کې کومه ای بیل دلای واده مې شو. دغه کابل کې پلار سال پورا مې چوشنه زنګي و مور مې وای لور مې راواله چې د پلار خیرات یې ربوی نه تلم.
دغه نه ویشت کلنه مور چې لري بچیو سره بے سرپرسته او بے سرپناه ګرځي وای ترغه چې ژوندې موتات خوان تخپل بچی نشم پری خدای چې غاید بدن غړي خرڅ کړي.
وای دا بوز منګه پاکستان کې د ګردی خرڅ کې قلب ورته خرڅ کې زوی چې کارامت خرڅوي مال خیرزه نشم. یو ما مړه ته یا د کور اوزم وایته مې د کور اوزم خچ دا کار نه کین اوزه مال اوزه نشم چې زه د خپل اولاد وکالم کم به با دغه غوخل مې قلب ورته خط کم یو ګردی خرڅې کم بو زه چې خرڅې کم بس د دوه ماشومه منګته و اولې ټکاولې د زونه مې شنه سر مې مات په فهمې دغه 5 کیلو پټی کې سایه ولا مدل تمې کم دا وسم چې کله د سې کومه د پخې غو کم کتل خچې دلینه وینه قسم خوري وای ما ولین د دروغ وای
دا وای چې درې ماشومان ته وچه ډوړې هم نش پیدا کولای خو څه وکړي ل مجبوري ورځي ل ځان سره ساتي
فعلاً درې وړای مو ساتي درې وړ ته دا وسې ماړي ډوړې نه لرم چوختار زه نشته چوخوز خاتم دسي خطر تر وکړای نه چې دا خط قابل باور دی دا خط څوک دا د رئیس خط دی دا رئیس نو شته کړ نه دا رئیس نن زه ته کې نه دا رئیس ټوپه ته کې دا چې شو خط دی کله دا سره
د دې طلاق لپاره درک
نه د ماشومان د خط دی چې ماشومان به خلک ماشومان ما سوسیږي ما ته به خلک د خط نه
نو لدی ورسته با تخپل بچی سره کم ساتي سره لیس خپلم کوم آیت نه لري
آیت نه لرم نه نه آیت لرم نه کور لرم نه د لاست زل لرم نه کومه برسته نه ته پویت چې دا په سر کې چم نه کومه روی کور نه د شخصي کور نه کومه پیسې دار قوم د چ ما جیګ هیڅ څوک نه لرم
دم دا وست زون کې تر ټول چی شي درته سخت دي تاسو زوري
اولادون اولادان می په دست سختی د پلار میر محبت یل دل نه دی دانه یل دل نه دی کوم قوم یل دل نه دی یا وی پاغ رقم ته مشکلات لري لور میم پاغ رقم ته سیاسارا چوارې کوم په زیره دروازې کې تا خوشی کوم په تر رقم ته غټه کی چې مو د میر نه خیر ونل دا غو د پلار نه څه خیر ویني هغه می پلار وسیږي نه چې قاتل د خپل اولاد ګردی خرڅ کی د خپل اولاد قلب خرڅ کی هغه په څه رقم ته دی مو اولاد ساتي د نه ساده اوس د لاس په می جیب کې دی چې دا تکما کوي به زه بهشت دی ونه نه پلو لړش ما یو نه کوتل پلو
کله چې خبره محکمې ته ورسیده او موتاد پوشو چې نور نو د اولادونو د بدن غړي نشي خرڅوي لخپل بچو تیر شو ویل چې زه نه اخلم زکه ساتلای نشم
کما پلو دل دل چې محکمې کې ولور شي زه اولاد نه اخلم دل دل دی حقلا لور مور ته رسیدي مجبور کیږي پلور وایزه چې دو خزمه دی رازوره یو پیسې در بیوازلن د لور می دشت در کومه مګم زمون خونه ورکی ورکی کما پلور دل دل چې خپل زمون زې تبرک کما ایداتم بنه لري وکزم زه به چای وکم زه ایران پاتم چې تیم خانی کې دو ورکم یا تیم خانه کما داخلي وای مور پلور ژوند دی دا اوس درې وخت جوړي د څلور ورځې کېږي د ورور د کال نه مې وتلې نه د خط پسه وې د خط خدمانه نه نه دی وې زمون د کوم رقم شي مو باندې کې زمې پنځه ماشوم ته چای ورکم زه دمو کرای کور ګور باندې خونه تیر کم زمې فز څنګه وکم د شپږ نفر ته څوک ډوډۍ ورکي یم د کور اوس زړه ته چې څه زندګی کوي ورورم د تاسو په پروکو د څلور شپې کې د خرزې کال کې چنن زلړه شم کال کې چاغه بم زو پروکي چې ماشومان ساتنه دي سخت ده یو نه به دغه کور کې وسېګم یو به سرک مخ کې چیرته وسې
دا چې په دې مېرمنې خاوند څومره ظلمونه کړی په زوري دلې چې راکي لورای ښکاریدل
چې په زوره به توخیدلم د به وهلم چې په زوره هم به توخیدلم چې والی به توخیدلې ماشوم خو غلطه چې مر کېده ولکه الهیل چې دوه والی کزه د درد مړه کېدل مم سویان را ته ټولیدل وای خزه د مریضه نه وای زیس کوم چې مریضه نه انده وستم چې زمې داسې چې درېګم داسې چې درېګم چې دا په مې دین دا د څه نه خوري کمې داسې غوخه لچیدلې خاطر چې 5 کیلو تیګه سای وولم په بار بار یو د پم نه زم سایونو د لاس نه خلاص کړم درېګې طلاق دی غوړې طلاق دی غوړه که طلاق دی نه غوړې پوزه د درته پرې کو کلو کنج کې د خلکو څوک لري یو دی ورور دی ته بخښه سپېږی
دا مېرمن وایي چې لویری د شپې خوب نشوي کوي فکر کوي چې کوي د شي خوان به د خوب په ځای کې مړه کړی
یخې ډیره په هغه د اندازې چې زه په کور کې څملستلم د شپې په شپه شپک پیراو پیرا زه د خوبه جګیدلم قلفاک د دروازې چې دای چې قلفاک می چنګک می چاوه بیا په چنګک کې می د سې د سمال خوکوه کته می کشکوه چې د دروازه کې وز دقې دروازه خوب زه کې وزن شیران شي ممرانه کې چې لور می تر تر ولم چاوه چې مور می دښته و او لور می دغه نقاتې پاتره د لاس کال نه جلې د تاسو د ډور ته سې د مولا دم ته لنی دي چې بچین دماغ یې کې راز یو دفعه د خپل د مشمون سر کې د لاس وصله نه یو فهم تسپرنه اختر کی منګه سودا رولیندا کولی کړی نه دی منګه د قوم کول کی بتلی نست کما قوم رغلاند منګه کړی پیاله چوش کله نه ده چې دا غو زنده جون دی دا غو انسانان دی دوه اختر ده دی دوه کول کی منګه لور شو کین پنځه دقی منګه اختر هم دل نه ده زین انسان ایم زین و مور ما زنده مړه کیږم از ژوند یم
وازینه میرمن نه ده چې خواند ژوند ورته لزهرو هم زیات ریخ کړی دی د ته ورته ډیری نورې خځې هم د خواند د موتادیل وجل ژوند څخه مارک خګنی ډاکټر ادوان وایي چې له موتاد سره د ټولي کورنۍ ژوند تباوي
روغ دی کس لکه خپل لور یو بل چاته یو سپینګری کستا د پیسو په مقابل کې چیزات ورورې ته غوښتنه کړې واغې ته ور کړې ده ډیر زیات تشدد او ستونزې د روغ دی کسان په کورنۍ کې زیږي چې نه تنها دا چې هغه خپل مرمن سره ناوړه چلن کوي بلکې خپل لورانو زامونو همدارنګه څوک چې د کورنۍ غړي دي هغه سره هم یو ناوړه چلند او سلوک لري کله چې په یو کورنۍ کې خصوصا د کورنۍ مشر یا هغه څوک چې د کورنۍ ګټونکی دی هغه روغ دی شي نو دې په نتیجه کې د هغه کوچنیان تاسو خواړه نه رسیږي په سوی تغذی باندې اخته کیږي کله چې په سوی تغذی باندې اخته شو نو سوی تغذی نه تنها دا چې د انسان فزیکی نمو متاثره کوي ذهني نمو هم دغه متاثره کوي کله چې ګوري چې په یو کور کې یو پلار روغ دی دی او هغه همیشه د مور سره جنگ کوي یا وهل ټکول کوي نو هغه په نتیجه کې هغه کوچنیان چې دا حالت د خپل مور ګوري نو د هغه پر روان باندې ډیر بد تاثیر غورځي بلاخره په دای صورت کې مثلا یو مور مجبوریږي چې خپل کوچنی لپاره لاړ شي چې تکارو کې یا چانه سوالو کې چې دغه ټول ډیر بد او ناوړه غذې د کوچنی او همدارنګه دغه د مور په صحت باندې لري کم چې کول شي چې دغه صحت په ډیر بد توګه متضرر رکړي
دا چې حقوقي اړخ هغه میرمنې چې نور له موتاد خاوند سره یو ځای ژوند نشي کولی څه کولی شي حقوقي مشاور عبدل سبحان مصباح وایي
دی افغانستان په مدني قانون کې یا په ټوله کې په شریعت کې د جدایي لپاره څو لارې دي چې هغه د نارینه لپاره د طلاق د حق موضوع ده په مقابل کې د ښځې لپاره د تفریق مسله ده او تر څنګ د خلع موضوع ده که چیرته خزینه ځینو حالاتو سره مخامخېږي لکه دا چې ضرر ورته وارد شي هغه حالات لکه دا چې نفقه یې ورنه کړی شي د میړه له خوا نه میړه ورک شي د څلورو کلونو نه یا تر دې زیاته پورې یا هم په داسې یو مریضي باندې مبتلا شي چې هغه صعب العلاج وسی معتادی کېدای شي د ضرر تر عنوان لاندې او یا هم دغه صعب العلاج مریضی ځکه معتادی معمولا هغه جیګ مرحله ته شګور سیږي هغه به صعب العلاج کېږي نو دغه څلور حالت دي چې د افغانستان مدني قانون کې ورته وړاندې نه شوی ده او خزینه کولای شي چې مراجعه وکړي خو داد قاضي کار ده د قضیه په احوال کې په نظر کې نیول سره ټول شرایط په نظر کې نیول سره بیا حکم د تفریق د قاضي لخوا نه ده کچیرته په ټوله کې د سیستم سره څوک مخامخېږي یعنی حقوقی لحاظ نه ورته کوم مشکل نشته کولی شي چې له دې حالت نه ځان وباسي خصوصا خزینه دوی نه یوازې د مدني قانون په واسطه باندې ملاتړ شوی دي بلکې تر څنګ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانون په واسطه باندې هم ډیر ښه موارد راغلي دي چې خزینه کولی شي احساس د مسؤلیتو کې په داسې قضایا وکړي
که چیرې موتاد خواند خپلې کورنۍ ته تاوان رسوي او محکمې ته هم نه حاضریږي بیا د ستونزې حل څه کېدلی شي
که چیرته نه حاضریږي نو دلته غیابي حکم کیږي د محکمې لخوا نه خاص پروسیجر په نظر کې نیول کیږي جلب ورته لیږل کیږي درې ځلې اعلان کیږي که چیرته په دغه دریو ځلو اعلانونو کې میړه ونه توانېده چې راشي نو دلته له حقوقي اړخه د مسخر وکیل تر عنوان لاندې یو څوک هم شته ده چې دولت لخوا نه تعینېږي یعنې چې مدافع وکیل وسي ورسره او پرته له هغې نه هم امکان لري چې قاضي د تفریق مسله مطرح کی او حکم په تفریق کی یعنی غیابت د میړه مانع د تفریق نشي کیدای
د خوان او میرمنې له جدا کېدل وروسته که بیا موتاد کس میرمن او بچی زوروي په دې صورت کې آیا موتاد شخص ته جزا شته که څنګه بیا هم حقوقي مشاور مصباح
چې تفریق رامنځته شو هغه بیا بیگانه ده ورته هیڅ نه به رابطه ورسره نشته ځکه رابطه خو د یو عقد په اساس کېږي چې هغه د واده عقد ده نو کله چې دغه عقد یا کوم قرارداد چې د میړه او د ښځې ترمنځ دا فسخه کېږي بیگانګي رامنځته کېږي دا سړی د خپل نه د اولاد نه ښځه د سړي خپله ده دا که هر عمل کېږي هغه عمل که جرمي بڼه ولري هغه جرم ده مثلا د اولاد که تښتوي که مثلا غلا کوي تی نه راځي یا هر حالت چې راځي دلته ښځینه کولی شي چې د خپل ځان د حمایې لپاره پولیسو سره په آزادانه توګه موضوع په جریان کې کی تر څو دوی حمایت یعنی له حقوقي لحاظ نه دوی کاملا د قانون تر حمایت لاندې دي. کچیرته دوی د سه حالات سره مخامخېږي چې بیا دوی مثلا دغه معتاد اوسي یا غیر معتاد مونږ هم ځینې کسان درو په دې عرف کې چې لاغ نه ورسته هم مزاحمتونه کوي. دا مزاحمتونه جرمی بڼه لري کاملا، لکه د غیر په واسطه باندې چې تجاوز لاندې راځي، لکه یو عادي سړي په واسطه باندې د کولی شي مراجعه وکړي د ستونزې خپل حل کړي.
تانده تانگی پروگرام ده شنبو دو رسو ده مازیگر ده چلورو بجو او ده یک شنبو دو رسو ده سهار ده اتو بجو پخبروانو کی ورندی کیشی.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوله اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو اوری دون کو سلام، خدای مو روغ او خوخ لره، خدای مو د دروغجنو لفریب او د دوکا بازانو لدوکی وساته. اوس خو پرته له دروغ او دوکی نور هر څه بیکاره شوی او کار نه ورکوي. د دروغجنو او دوکبازو بازار خطو دی. د خبرونه په پیل کې څو مهم خبرونه واورئ. اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
نری لیندا
او چاټی خان کندول
ډېر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو کانټینری ښارګوټی جوړ شي.
دو ولسوالی او څو فوزی مرکزونه د حکومت د ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری روان دی.
په کابل کې زیاتره لوی مارکیټونه چې توت بازار پیدا کی بیا اور اخلي.
او فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسېره د پوچو کنځاو کار هم پیل کړی دی. د خبرونو توصیل.
بے خبر آژانس خبر را کوي چې ډېر ژر به په کابل سیند کې د پوډریانو لپاره کانټینری ښارګوټی آباد شي. خبر زیاتوي چې په دې اقدام سره به له یوې خوا د پوډریانو بشري حقونه خوندي شي او له بلې خوا به د مافیا او قاچاقبرانو بازار همغسې تود پاتې شي. او پر دې ټولو سربیره به د کابل سیند نه هم مثبته او د ښار د ښکلي کولو اړوند کار واخیستل شي. د پوډریانو د چارو ماهرین باور لري که په کابل سیند کې د پوډریانو کانتینری ښارګوټی آباد شو نو دوه درې کاله وروسته به په کابل کې جوړ سړی په دوربین هم ونه لیدل شي او د دغه ښار یو سر به للندر او بل سر به سروبي ته ورسیږي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې دوه ولسوالۍ او څو نظامي مرکزونه د حکومت له ولکې ووتل، خو د بیرته نیولو تیاری یې روان دی. خبر زیاتوي چې حکومت کوښښ کوي له لاسه وتلي ځایونه بیرته ونیسي او بیا یې له څه وخت ساتلو بیرته له لاسه ورکړي. دغه د خوشي کولو او نیولو لوبه ډیره ګرمه او په درز روانه ده چې ناخبره پکې سرونه ورکوي او خبر پکې جیبونه ډکوي. د نظامي چارو کارپوهان وایي چې همدې ته د وزې او لیوه لوبه وایي او په دغه لوبه کې به څوک هیڅ کلام ستړی نشي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د کابل زیاتره هغه مارکیټونه چې تود بازار پیدا کی اور اخلي. خبر زیاتوي چې دغه کار له څو کلونو راهیسې روان دی او خلک وایي چې لوی مارکیټونه له نظره کیږي او چې له نظره شي نو اور واخلي او هر څه پیرو بدل شي،
لکه د منډی دو دری لوی مارکیټونه، د کوټی سنگی زدران مارکیټ، د قوی مرکز د لرګیو مارکیټ، د میوې مارکیټ او داسې ډېر نور د تیلو او نورو شیانو مارکیټونه. دې ته وایي نظر.
او وروستی خبر دغه دی چې فیسبوک اوس د کورونو ورانولو او جنګونو تودولو په کار برسیره د پوچو کنځلو کار هم پیل کړی دی. خبر زیاتوي چې ټول هغه کسان چې له وړکتوبه په پوچو کنځلو اموخته دي فیسبوک ته راغلي او چې څه یې په خوله راځي وایي، له ادې نیولې تر نیا او له نیا نیولې تر ټولو یادوي او په هغو پوچو کلمو نورو ته کنځل کوي چې سړی له ځان سره یوازې هم نشي ویلی. آفرین په دې بې شرمه کنځا کوونکو او آفرین یې په دا سترګو. خبرونه خلاص شو.
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
په خو به مینانو په ګدرونو، کندونو او زیارتونو کې مشقې لټولې او لری به یې د پټپټانې کولو کوښښ کوو. خو اوس مسج او چټ مشقې دومره ارزانه او نږدې کړي چې نږدې دي له ډېرې مینې لیونۍ شي. د همدغسې یوې مینې په حال مخبرو.
څه وایي؟
وایي خوښېږي مې.
دا خبره خو هر یو کوي، ټوله هم دا یوه خبره زده کړې ده.
دا خه ده ویلیکل چې ټوله شپه مې خوب نه دی کړی.
بد کوي، حتما به یې له چا سره قطې کولی او یا به یم ګیم کوه.
وایي دومره راباندې ګرانه یې چې لکه سیوری همیشه در سره وای.
دا هماغه تکراري خبره ده چې هره لکې د نجلۍ د تیرستلو لپاره کوي.
وایي کاشکې د دروازې د سکیر وای چې هره ورځ د لاس راباندې لګېدلی.
دای نو بیا د هغو ډیرو کمکلو عاشقانو خبره کړې ده، هغوی چې په دې هم نه پوهیږي چې دزګیر غیر زیرو شی دی او کوم احساس نشي درکولی.
وایي کاشکې د دروازې ملنګ وای.
دا هم دروغ. په خدای که به د تا لپاره یوه ورځ هم خیرن کالي واغوندي.
لیکلی دي چې ته هم یو څه ولیکه کنه زړه مې چوي.
دا یم بل دروغ. که خبره رښتیا وي نو سبا ته به معلومه شي چې جنازه یې کیږي او کنه.
یعنی چې څه ورته ونه لیکم؟
نه پرېږده یې چې ووینو رښتیا زړه یې چوي کنه.
او که یې بیا رښتیا زړه چودلی وو؟
بیا یې زه تاوان درکوم. ډېرو ماته هم دا خبرې کړي دي خو نه یې زړه وچاوده او نه یې بډوډی.
ګوره دای دغسې نه دی، د رښتیا یې زړه چوي.
زه خیر ده، په ژوند کې خدای یو سړی یو ځل وازمایه.
سمه ده، څه نه ورته لیکم خو که یې بیا رښتیا زړه چودلی وو او مړ شو نو خونې د تا په غاړه.
سمه ده، خونې د ما له غاړې.
چې اوس یې څنګه پوښتنه وکړم؟ د کور له مخې سره خو یې خلک نشته چې هدیرې ته به یې وړی وي او که به یې مړی دننه په انګړ کېښی وي. خدایا خدایا ته رحم وکړې. خدایا ته مې مخون کاره کوې، پښې مې سستی کوي بیخي. دغه دی کور ته خو یې هم را نږدې شوم، د ژړا غږ خو هم نشته چې دا به څه چل وي. روغتون کې به وي، لا به مړ شوی نه وي. ها دا څه وینم؟ دا خو شمشاد دی، خوب وینم که رښتیا ده.
ته دلته څه کوې؟ خیریت خدای؟
ته ژوندی یې؟
هو ولې؟
زړه نه دی چودلی؟
هو دې لکه چې د پرون چاټ خبره رښتیا منلی ده.
ولې څه نه وایې؟ ولې غلی شوې؟
چاودلی، داسې چاودلی لکه غنم، د زړه سر مې چاودلی.
او ته لا ژوندی ګرځې؟
هو لیونۍ، د مینانو زړونه داسې چوي چې چاودې نه ښکاري، یوازې همغه مینې لیدلی شي.
بس بس ډېر یې دوکه کړم، د دوکه باز بچیه. ټول هلکان په همدغو خبرو نجونې په ځان مینوي. خدای دې د رښتیا زړه بډوډې ځیګر کلمې او میده وچوه د پیو مجنونه.
ګوره ګوره ګرانې، ګوره ته واوره.
Thank you.
خبرک شیر هم واوری.
د کابل ښار ته دروازه کې خودی دومره وړې او ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرې دلې نشي. د کابل ښار ته دروازه کې خودی دومره وړې او ټیټې ټیټې چې غټ موټر او جګ موټر ترې په خاپوړو تیرې دلې نشي. یوازې هغه موټر چې په سینه څخیږي او متر لوړ قد لري هیله کتیر شي تینه. وای د امنیت لپاره، وای د امنیت لپاره چې غټ بم رانه شي وړای او د چارواکو زورورو دفترونه او کورونه خوندي پاتې شي، همیش خوندي پاتې شي، چې وطن نورم جوړ کی، چې وطن نورم جوړ کی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پتور خم راوڑی مہاجر سمر پمینا دا پیغلے زوانان وطن تزینا، دا پیغلے زوانان وطن تزینا، دا پیغلے زوانان وطن تزینا. Thank you.
وطن تزينا